په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د سهارنۍ خبری مجلې په راپورونو کې راځي چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په هڅولو کې ګامونه پورته کړي. نن سه شنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای میاشتې 24مه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولو ته څیرمه په سل کیلومتري کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یوه کانفرانس ته وویل:
موږ
د داعش په اړه ډیر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلول طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و. چې د سرپل د امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې سل کسان وژل سوي دي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن سه شنبه څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به یې بحث وسي.
عمومي محتوای دا ده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ سیمه ایدونه وکړه، دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. دې شورا د دوشنبې په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکاره هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې دوه د سرو زرو او دوه د برونزو میډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي پرون ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالیو کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالي وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست. 2018 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ.
نثار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د جنوبي کوریا په جیجو ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبې په ماښام پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شغلی ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ درېیم مقام ته رسېدلی او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې سل کیلومتري کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایرانی جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دا لیده کاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د سی 15 جمع یو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلې دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدله. په واشنگټن کې یوه فکري بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کیږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دیرش نورت په نوم فکري بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کیدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو، د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي.
د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې عملي ګامونه پورته کړي.
We continue to work closely with Pakistan to help them fulfill the important role that they have indicated they want to play.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي.
د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوې ده.
بیا مو غزنی ته بیا یو هلته د هغو ماشومانو له حاله خبریږي چې د ښوونځي پر ځای کارونه کوي.
مکتب لیدلی، مکتب ته نه ورځم، دا کار چې ځکم ما ته مکتب هر شی ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر عملي ګامونه پورته کړي. ښاغلی ووټل دا خبره پرون په کابل کې یوه کانفرنس ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حضور درلود. نیکلسن ټینګار وکړ چې امریکا چمتو ده څو د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانډي قمندان جنرال جوزف واتل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار تر سره کړي. موږ له پاکستان سره له نږدې کار کوو چې د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنې کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په کدی د دې پروسې لپاره تر سره کوو. جنرال ووتل دا خبرې دوشنبه پورس د اسدی ازمری میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې و. ښاغلی نیکلسن وویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غني له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یوه خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریز اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوه مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28 اعلان کړه او په پاکستان توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر تروریستان په خپل خاوره کې ساتلی دي. خو پاکستان وایي چې لترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سیشن په پروسه د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلان لمخي به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ خو د لا هم باور دي چې دا له هڅولای شي څو افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی.
پورا پور کې موردل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان وی واشنگتن د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر د سې شمې پروس په یو څلور ارخیزه غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه کې جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره په ډیره سفی ولستنې ځمره کړې په پیل کور سره پښتنه کړې چې د دې غونډې اصلي هدف څه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار د یو الیردبه دولتي پلاوی په راس کې د عربي متحده اماراتو پلازمینه ابو ظبي ته ورسید. د دې سفر هدف دا دی تر څو امریکا متحده ایالات افغانستان دی د امارات متحده عربي دی او د سعودي عربستان دی د دې څلورو هیوادونو د ملي امنیت شورا د اعلی رتبه مقاماتو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د دې برخې د اخیستو تر څنګ به ملي امنیت سلاکار د خپل افغان پلاوی مشري هم کوي. د دې هدف دا دی تر څو که تاسو ته یاد وي چې د 2013 کال یا د روان کال د مارچ په میاشت کې د ملي امنیت سلاکارانو څلور اړخیزه غونډه په عربي متحده اماراتو کې جوړه شوه. دا د مغز غونډې په تعقیب باندې د هغې غونډې په ترڅ کې د فیصلو پریکړو د تطبیق په موخه د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوې ده. د اړوندو هیوادونو چې ما یادونه وکړه د دې استازي پکې برخه لري او زموږ تمه هم دا ده تر څو دا د اکشن پلان یا عمل پلان د ناستې په ترڅ کې نهایي او عملي شي. عمومي محتوا یې دا ده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې ما یادونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د سولې د لارو چارو یا د افغانستان د سولې بهیر د پیوړي کولو لپاره کار وکړي او د سیمه ییزو همکاریو په بهبود باندې بحثونه وکړي.
د سعودي عربستان او اماراتو راګډول د سولې په پروسه کې څومره مهمه دي او افغان حکومت په دې برخه کې څومره کوشش کوي چې واقعا دوی له دوغو دواړو هیوادونو نه ګټه پورته کړي.
خب تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې ټول د اسلامي هیوادونو چې د هغې په راس کې د عربستان سعودي او د دینی علمانو یو ډېر لوی غونډه راوغوښتل شوه. د افغانستان د روانې ناروا جګړې په افغانستان کې د روان ناروا خشونت په رابطه باندې ډېر قاطع تصمیمونه ونیول او دا جنگ حرام او ناروا وبله او د دې جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لارې د سولې خبرې او د سولې خبرو اترو باندې کچی دیت سره تاکید و چې دا باید هم طالبان ومني او هم افغان حکومت لمخ کې څخه په همدې برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. تاسو معلوم دي نو د دې څخه یا د دې رابطه شک نشته چې عربي هیوادونه په خاصه توګه د ټول اسلامي نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر بارز رول لري او زموږ توقع هم دا ده چې دوی خپل رول خپل ونډه د سولې پروسې د تفریح لپاره چې د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې پرمخ ځي دا نور هم پراخ کړي او تر څو طالبان او هغه افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره همدا مهال په جګړه بوخت دي د سولې لار غوړه کوي او د سولې لار څخه خپل مختدر
رسیدو کوشش وکړي. د اماراتو او د سعودي د پوزي همکاري په برخه کې هم آیا په دغه کانفرنس کې یا په دغه غونډه کې بحث کیږي که څنګه؟
کوري د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه ډېر هم جنبه اړخونه لري. په دې برخه کې مونږ مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د تشویق کړي و چې د اسلامي نړۍ هیواد د اماراتي هغه خپل سفتي د افغانستان د ځواکونو د تعلیم او تربیه د هغه د ظرفیت لوړونې د هغه د روزنې او هغه ته د پوزي تعلیماتو د پاره رالیګل کیږي د ناټو د یا د بریکن د ماموریت په چوکاټ کې. البته نو په دې برخه کې دا واضح ده چې مونږ د توریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پراخ بحث لرو او وبتوانیږو چې ځینو مطلوب نتایجو ته ورسیږو.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو چې متحده عرب اماراتو ته د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فاطمر د سفر او هلته د کیدونکو خبرو اترو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله تر اونې مو بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلی دی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکینیو جګړه مارانو څخه ګڼل کیږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیری د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سختریدو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به په خپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي، ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیری تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلي سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال او هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسید، ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غني لپاره د سر درد ګرځېدلې وه او مخکې ولسمشر غني دوستم یو پیژندل سوی قاتل بللی و. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د درملنه یاده سوی او شایي همداسې وي ځکه د ډیر شراب څښل او په خوا د اینی په ناروغۍ هم اخته و. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې. ورځپاڼه لیکي، امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي، امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډیر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا، طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله سوی ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې څلور میډالونه ګټلي دي. د کوریا اوپن سیالۍ پرون ماښام پای ته ورسېدې. سفیولله ستنګزی د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر احمد طریقي سره د افغان لوبغاړو پر دغو لسو راوړنو مرکه کړې.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو ملي لوبغاړي په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست، چې تاسو ته او ټول افغانانو ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم. په دغه لوبو کې یو شپېته هیوادونه ګډون درلود او 2016 لوبغاړي د تکواندو په مختلف فو کټګوري کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ چې اخرنۍ ورځ وو چې مسابقه ختم شو او مونږ خوشبختانه په دغه اخر ورځ کې هم د نصر احمد عبدالرحیم زای په نمائندګۍ د سرو زرو مډال مو واخیست.
بله مننه استاد. افغانستان په دې بریاو سره د تکواندو په څوم زای کې راشي مقام به څومره پورته لاړ شي تاسو په نظر؟
اصول دا چې کله نړیوال مسابقه کیږي بیا د هیوادونو رینکینګ تعینیږي چې خوشبختانه اوس افغانستان په شپږ ویشتم رینکینګ نړۍ کې د 209 هیوادونو تکواندو جهانی فدراسیون عضویت لري چې موږ اوس شپږویشتم ځایګا لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې درې څلور کاله مخکې چې مشکلات په تکواندو کې په تکواندو فدراسیون کې او په ورزش کې د افغانستان وو، موږ ځایګا د اووم نه یو سلو او پنځه اویوم ته تللي وو. خوشبختانه دغه دوه درې میاشتې مخکې چې نړیوال مسابقې وو، موږ وکولی شو چې شپږویشتم ځایګا هم لاسته راوړو.
دغه لوبې چې په جیجو ټاپو کې وشولې، افغانستان لوبغاړو رینکینګ هم واخیسته جهاني کې څنګه؟
بله بله، دقیقا دا جی تو لوبی دی چې یو د ستر آزاد لوبونه شمیریږي چې افغانستان دوه د سرو زرو مدال واخیست، یو د سرو زرو مدال شل امتیاز لري، او همچنان د دوه د برونز مدالونه واخیست. دا مستقیما موږ د لوبغاړو پرنکینګ ډیر ښه اغیزه لري.
د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر احمد ترکی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومردل چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو مسابقو کې څلور مډالونه ګټلي دي. د غزنی د پوهن ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4,500 ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی چې په سلو کې اویا برخې نجونې جوړوي. حبیب رحمان تصویر په دې اړه راپور جوړ کړی.
مکتب ملدله مکتب ته نور زم دا کار چې زکم ما ته مکتب دار چې ده ما
دا شپیول عدی له سره ترنوکه په سوخته مبلیلو لړلای د لسو یو لسو کالو شکاری چې د موټر سایکلانو په مستری خانه کې په مزدوري بوختای وای د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپیولا په څیر چې یا خو د کور مشرې پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوختي او ښوونځي ته یې شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختان له مکاتبو دی باندې پاته دي سی قاطع اکثر د دوی انجونې دي، یعنی 100% انجونې دي. سی دا یو ډیر سور څراغ دی موږ لپاره د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، سانې ته داخل شوی دی او دغه ارقام مختل را پلاس کړي او دغه ارقام مختایده او تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول تر سره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بل مهم اړخ د سیاغه دي موږ یو مسولیت دی په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا سي نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې سي په معرف زده کړه تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي. له غو سره متمسکې شوی
غزنی دا هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معرف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. دروسی د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې خبري وکړي. نتنیاهو تر خبرو مخکې ویلي و چې پر سیمه ایزو مسایلو او تر ټولو مهمه دا چې په سوریه کې پر روان وضعیت خبري کوي. د دوی دواړو تر خبرو وروسته رویټرز ته یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې اسرائیل د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې اجازه ورکړي څو ایراني پوځیان د جولان د پولې په 100 کیلومتری کې پاتې وي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات برابر کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایراني پوځیان د جولان په 100 کیلومتری کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي او چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنه کړو څو ایراني پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. کڅم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد د رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللې، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریه د غوښتنې په صورت کې به ژر لاغي واده ووزیم. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتنیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دی چې دواړه لوري د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاوند سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لري وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده ګواښ کړی چې دا به غیر واقع بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی و او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبې په ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکی سیمې د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق وازی او 1 کیلومتر واټن لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کیږي.
افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکاروي. ښاغلی نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اړخیزه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش